با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیره مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې او ریدونکو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې افغانستان بیګا د نړیوال شلوریز جام په لومړنۍ لوبه کې سکاتلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د فوټبال له ډګره هم درته یو راپور لرو، خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلی. ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځای شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یي پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحا کې وانګ یی ګووین جا هویجن افغان طالبان لیشه جنفو دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطل طالب چارواکو سره کتلې دي. ملګری ملتونه وایي سکهال نږدې 100,000 افغانان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکو ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځای شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سخت بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 20 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځني ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په سلو کې تر اتیا زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. افغانستان د نړیوال شل ورځې عام خپله لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان پچه وګټله او لومړی د سکاټلند په وړاندې د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه. په شلو اورونو کې یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبغاړي ته د یو سلو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. ګڼو افغانانو پر دې لوبې خوښي څرګنده کړې. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
افغانستان د نړیوال شلو ورځ جام خپله لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچه یې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې. خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړای شوې. مجیب الرحمن بې ساری باولینګ وکړه او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړی وسوځول. راشد خان هم څلور ویکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپېدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبی له سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په ښه روحیې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې. اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویلو چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده. لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل
سکاټن هغه لوبډله وه چې په ورلډ کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې. افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځاځي او شهزاد محمدي هر یوه 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې. خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 44 توپونو 950 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډېره مهمه وه چې د کرونا د اوبا له کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وځلېده او د نړیوال جام ډېر ښه پیل یې وکړ. سکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. د لیبیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان د ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینوال ډېر ارمانو چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس د ارث اورې ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترګو کې وخت هم راغلی. نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده. اما شو
ښاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په 10 ویکټونو ماتې ورکړه.
و موردل چې افغانستان د نړیوال شروراج جام خپل لومړنی مسابقه په خورا لوی توپیر له سکاتلند نه وګټله. د خوښۍ د دې خبر ترڅنګ بیا د افغانستان د فوټبال له درویش کلنو کمومره لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه تمرینات هم ورته کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ډېره ځپلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوحې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی، وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
سفرای ممکن میبود که ما بتونیم با امیدی به مردم امیدی به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخلي وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوي. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینه شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
خیلی زیاد شده، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و، ازادي راډیو ته وویل
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت وویس او تمرین مو کړ. د ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
لسه ما تمرین داشتیم ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را کمه دیم.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې به ورزش است یا به ورزشکار هستن، اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که د ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به ښه وي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي.
ولی فعلا که در کدام وضعیت هست، در وضعیت متاسفانه د ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستگیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یوه دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نه شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته، خو تر هغه مخکې راځي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو تبصیرو او مقالو غورچان درته خپور کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورسپانې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورسپانې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړی چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د تیان جن په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویاند وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یو ګاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکې یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایي ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو له لارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورسپانه وایي چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د دغو مرستو د ویش په اړه اطمینان نه لري. ورسپانه دا هم ویلي چې تیره میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغې اتحادیې د نورو ډیپلوماتانو د ورتګ مسله وارزوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغې ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت یې د طالبان په غاړه دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
آزادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په دی ورسېو کې په کابل کې د ډیرو مطبوع یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په هم دی اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کبو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیک دی، د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیک دی، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیک دی. تاسو فکر کوئ داغه خوله به خندا ته جوړه شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي کې به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بېشمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا اولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونه کوي. خود طالبانو یا ویان ویلی چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د دغه وزارت په اډانه کې بعد د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګون هنرمندانو هیواد پری خیدي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤول وایي له دېرش کلن فعالیت وروسته خپله مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندوی ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې له پېښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
ده فنی فیلمونو مشهوره فیلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتک سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان را هم
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانی واکمنی څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواد ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمس سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې سوګزي په پټه باندې هم ډېر په پټه باندې ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که سوګزډم خه کې ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پایل شي
دا برخه ته مسولین ټاکري دي چې ان شاء الله راتون کې به وسی البته کار به کوشش کوو چې شریعت چوکاټ کې برابر وکړو تر اوسه پورې د موسیقي برخه کې کېدای شي ترانو برخه فعال سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو چې تولید سي
خو ښاغلی مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بی موزیک وي که څنګه د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بی موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډېری کمپوزونه له پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءل رحمان لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم خو خبره دا ده چې ډېر هغه بندیزونه ورباندې نه وي که چیرته ورباندې ډېر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو دا موافق ورسره نه یو موږ دا کو دا کو نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته
بلا زندگی ساندې ساندې تسل غیرا نن بلا زندگی ساندې ساندې تسل غیرا ویلی سندری دی چاتل زمات خاری بے زایا پانے پانے شلو گل زمات خاری خپلو کاران غسو خپل زمات خاری لا 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 قسمت بدا سے ولی نن جڑل سماد خور بے زایا پانی پانی شلو گل سماد خور اخبلو پتاران غسو خپل سماد خور
مطبع د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیول او هر چا ته برسېدل هم نه خو مطبوع دا کار بیخي اسانه کړ د مطبوع ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي خو په افغانستان کې اوس د مطبوع مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی نوموړی وایي خپله مطبعه یې تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم سهار صاحب لمړی ک د دانش مطبعې د سفر پاړه راته وای چې کله او څنګه را پیل شو او څنګه تر دې ورځې پورې چې تاسو د تړلو تابعیا کړي دوام وکړ.
دانش خبرندوی ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولسته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولی چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوی کولی. او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه، او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا شپاړس اتلس کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته را انتقال شوله. دلته یې منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیر ته یې دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته یې څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړی دي چې د هیواد د ډیری هغو خلکو ته چې د کتاب مینوال دي د دانش خپرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خپرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي. او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي. او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی. دی د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دې کې ډیری مطبعې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل او ځینې مطبعې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسې مطبعه وتړی او د پلورلو نیت یې وکړی؟
موږ د دې چاپخونې د کرایو، د کارکوونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته په موږ باندې کرایې اوښتې دي. موږ سره په خپله موجودو 12 کسانو کار کولو، هغه موږ 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي. نور و 13 نور کسان چې له موږ سره تړلي ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نورو هغو مطبعو سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلي ول، په شریکه موږ د یو بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په وروستیو کلونو او بیا په بیخي وروستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خپرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساوه، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خپرندوی ټولنو کې نوره سانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خپرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خپرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خپرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و، د خبرندوی ټولنه و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنه لخوانه کړی وای او خبرندوی ټولنه یې سپورټ کړی وای چې هغوی لبخونه وای غورځېدلې، د هغوی فعالیتونه نه وای درېدلي. چې د ارګ لخوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول، ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزېدل، یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری پکې داسې کتابونه وو چې ورله مخه خپرندوی ټولنو چاپ کړي ول، دوی ورپسې دوباره چاپ کړل، په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغو خپرونو پر ځای که دوی د خپرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوهنتونونو باندې تقسیم کړي وای، د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسېدلی وای، او دویمه ګټه به دا وه چې خپرندوی ټولنې به په پښو درېدلې وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو لخوانه وشول چې خپرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل، او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسې په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه هغه هم ترینه ووتله، او خپرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوعه د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي، ستاسې په نظر پایلې به یې څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب وار له مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای، نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولی، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي، دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي، یا دغه کوم خپرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي، نو معلومدار خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي، او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي، او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی. او د ژوند ښه بڼه چې نه وي، ژوند په انسانانو باندې غمیږي، او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خپرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ ور وښوي، او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي، او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار صاحب، تاسو د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځی د وضعیت په اړه راته ووایئ، هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ که روان به وي؟
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده، چې ډوډۍ انسانانو ته ور ونه رسیږي، نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولی. لکه څنګه مخکې چې ما وویلې، کتاب دلته لومړیتوب نه دی، دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ چې خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چېرته دغه کیسه هم دغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزی هم د سقوط لور ته روان شي، او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و، لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کېدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بی خنده اخلمه، او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه له زړه نه تاسو ته دغه خبره کوم. ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خپروم، که یوه خبره خپروم یا خپل انځور خپروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي. که زما د یوه له مسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډېر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندا نه یو ډک انځور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام ته کیږدي او د فکر رغونې هغه ارمان لیلام ته کیږدي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام ته کیږدي، تاسو څه فکر کوئ؟ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي، هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکا نه ډک انځور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي، او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرښه وي که نیمه کرښه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولی شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وی او ما زده کړی وی هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نور ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وځنډېد. بیا د وروستي 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا 10 ورځ کار کړو، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلې دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخکې ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویژي یا لاتیني او خاطر شو چې دار مسلک یا د هر برخه دار څنګه چې مهدشن مختلفه اړخونه ورک نشي دا غوي په ماغه اړوان باندې لغاتونه زه پیدا کوم په تو واش تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دي کشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به و د هغې نه به زیات نه و داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کو چې نور ډېر قاموسونه وکړم د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شې بیا سلغو سره هم بیت سکړي
او دا څه دې په مثال ما غوډه کتاب په مقدمه کې لیکلې اره زب یو بل سره ډېر تفصیل لري واجب په یو څه کې بدای بل جواب بل څه کې زیات دی وستون سره مخامخ شم مثال د مثال په ډول وایم د کبان نمونه مونږ وایو کبې مای ولې ناروی کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد دغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټي نه نیولې تر لوړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زیات زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي نو دا دفتر دی ما هڅه کړې چې دغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې د ډېره هدف پورې زه بنوم چې سل په سلو کې دا د لپاره څه خو د ډېره هدف
پوری د اړې طبقه مشکل حالي بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دی هغه تر ډیره مثال په موبایل کې شته دی په کمپیوټر کې شته دی کڅو کو غواړي چې د وی کلمې معنی پیدا کړي د ست خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاص بیا تل ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دی هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا انلاین استفاده هم ترې وشي په موبایل کې یا کمپیوټر
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي کې بیا ګورو چې څه کېږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللې یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکلې معنی پیدا کوو ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلط وي بدلوي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت دا هڅه کړې وکړم چې څنګه د ډېر ځلې خپل هدف ته نه یم رسېدلی نه صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې او چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنري کې یا د نورو علمي پاڼو کلته بې معنی بل څه وه نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نشته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بېل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو نو به لا ښه شي
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه همدا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
تاسو د رخه پښتنه په ځخ ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون او مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان او شوق دا بشپړ نه دی د پر نور کارم په کار دی او دا چې پلان مې د چکو کول شم دا همدا قاموس 5,000 لغاتونو ته پټ کوي او نو به سي پښتو مکمل قاموس نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کال وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دغه باندې چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هغه ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کې چاپ شوی که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارک ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای پر شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستې پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چرګونو شروع، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ ته وخت او زمانې سیالي کولې نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور او رمرای د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ درور پوړان دي کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله اوکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې مانې وپیژنو، ځان پې پوی کړو، بل پې پوی کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کړو، نوی تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
خدایا کمزوری ته زما نت ځان ته جانان يم نت خلو نه باغی شم نت زلفو بند دیوان يم خدایا کمزوری ته زما نت ځان ته جانان يم نت خلو نه باغی شم زلفو بند دیوان یم دایا کمزوری ته زما ہستمی تن سے پن راوڑی دایا وشی بہستمی تن سے پن راوڑی تن سے پن راوڑی لکو قدر تراغلم بپڑو کی اوے سانیم ندخلو نباغی شم زلفو بند دیوان یم دایا کمزوری ته زما ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا بڑمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑائی منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم نت زلفو بند دیوان یم دایا کمزوری ته زما خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خیام د محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو په نشان یم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوان یم خدایا کمزوری ته زما شخوبنا زلیخی لمن می نشا مبارک بی شخوبنا زلیخی لمن
لمن می نسا زلیخ لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی وانیم دیا سمدولی تزما ندزان ندجانانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی وانیم دیا کم دوری تزما دیا کم دوری تزما